نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بېګا ناوخته اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. پرون د ورځې تر پایه د طالبانو سترې محکمې ویل چې د دوی د میاشتې لیدو کمیټه د روژې میاشت نه ده لیدلې او د دوشنبه په ورځ به غونډه وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل ورستۍ یا درېیم یوریزنی لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورستۍ مسابقې په خاطر تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه چې تیره پنجشنبه وشوه افغان ټیم پکې بریا خپره کړه. تر یو ورځنیو لوبو وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3-0 لوبې هم وکوي چې تمره د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتې ځنډ وروسته بیرته پکې ولوبېږي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي، د اکتوبر د 8 په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 توري يرغمل کړل. د جرمني صدر اعظم په دې باور دی چې د فلسطین او اسرائیلو د خلکو لویه برخه سوله غواړي. اوس په غزه کې جګړه شپږ میاشتې ته داخله شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې د مارچ تر 15 پورې په غزه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې 3 کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاسلرلو په تور نیولې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وسلې، زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولې دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شویو خلکو غوښتل د محلي ټاکنو په درشل کې ورانکار فعالیتونه وکړي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه ویشتې ده. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې پرون د الوتکه سیمې ته ننوته، د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرسبورګ له یو لکو هوایي ډګر څخه الوتنې د 2 ساعتونو لپاره وځډول شوې. د روسیې د فدرالي هوایي چلان ادارې په وینا د پروازونو ځنډ 2 ساعته دوام وکړ او 3 الوتکې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په سعودي او یو شمېر دورو هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د روژې د رارسېدو په پیغام کې ویلي
Many will mark these months while facing conflict.
La bada marga gan khalak badami ash tashkhulu be Korea wiri pahal ki terwi.
Pa Pakistan ki afghan kadwal wai ma shumani lazdaklo patashi widi.
Tira ziyata me zagri tenjuni tada imkanat na laram shakhsi maktabun da wastaum.
De bakhshan ndari wal sazman wai la huqu afghan shuzu sara ya wal shi chi de khpalo haqulo la para mubariza kawi. په میدان وردک کې له سلګونو کورونیو سره مرسته شوې ده.
دا غوښتنه لرو چې بس دغه شی مرسته نورې مو سره سره بس.
په غزنی کې د موټرو پر لایزري څراغونو بندیز لګول شوی.
در دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عربستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ده. اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوې او روژه به د سه شنبې په ورځ وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو او بې کوره خلکو په فکر کې دی. صفي الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د یک شنبه تر پایه طالبانو ویلي و چې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړني اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شوه. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشت لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیې په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه اندونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبیل بلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي، د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکېل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
La bada marga gan khalak badami ash tishkhulu bi Korea wiri pa hal ki terwi. Hughi zma fa fikr awzri ki di da Afghanistan la khalgu ni wale da Sahara tar Sahel aw da Africa rashi tar Suriye aw tar haga ur a khwasimo. لټول سره چې په غزه کې له وحشته کړیږي د خپل پیوستون او ملاتړ ځانګړی پیغام
شریکوم.
افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سربېره چې تر ټولو لوی یې متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوي او د ښځو پر کار بندیزونه دي. میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لږ تر لږه 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 میلیونه کافي خواړه نه لري او له لوږې سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د ګڼو پام ځان تاړولې. هلته جګړه شپږمې میاشتې ته رسیدلې. اسرائیل وروسته له هغه په دې تړانګې هوایي او ځمکني بمباري پیل کړې چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترګرګړل شوې ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 مبرید وکړ او 1200 کسان یې وژل. هیله مندي و چې منځګړي د روژې په درشل کې یو اوربند سره ورسیږي، خو د مصر او امریکا په منځګړیتوب په قاهره کې خبرې وروسته له هغه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې حماس تریوت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې اوچا راپور ورکړ چې د مارچ تر 15 په غزه کې 1228 کسان وژل شوي او 1300 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښوولې چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړسواندې نړۍ خواته یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مارچ لسمه د شزینه قاضیانو نړیواله ورځ وه. په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمېر شتینه قاضیانو او څارنوالانو ازادي رادیو ته ویلي چې له وزګاره پاتې کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په دې اړه هم اندېښمنې دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو د نه شتون په صورت کې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځې لاسرسی نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په دې جمهوري نظام کې یوې ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخله شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل میرمن چې نه کالی د قاضي په توګه دنده ترسره کړې هم وای چې بیکاری نه یوازې د دوی په ژوند نه وړه اغېز کړی، بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان میرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله، او قضیې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څېړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعاً اوس خلک په بیچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې، بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې، او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي، او یو ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هېڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري، او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي، او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بشن نړیوال سازمان له هغو افغان میرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو لپاره په مبارزه کلکې ولاړې دي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره شخ پورته کړې د هشتګ په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې شخ په چټکۍ سره غلی کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا سیمه ایز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فار افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کېږي، هلته چې ښځې ځورول کېږي، ګواښل کېږي، شکنجه کیږي او بندیانی کیږي، ټینګې ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د 8مې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی تر څنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریا پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلارې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
د دې مسلې په اړه خبرې کول کافی نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس ترسره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریا پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بله غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دوی لډلې پروین ابراهیم خیل نجرابی ازادۍ رادیو ته ویل
موږ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر یونما څخه غوښتنه کوو چې د منیجه صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي، ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي، امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشارې سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادۍ راډیو ته وویل
څه باندې دوو کلونو راهیسې موږ د افغانستان له دننه د طالبانو له ټولو ځپنو او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده، شریعت یو پلمه ده. د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بښنې نړیوال سازمان او د ښځو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړای دی.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د او چا پر اساس د دغو اړو کسانو تر نیمایي زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو مالي سرچینو د جدي کمښت خبرتیا ورکړې ده. صفی الله استانکزی او نور چوسیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سکهال په هیواد کې دروشت شاري و میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا په هغه پیغام کې چې پرونی پېکس باندې خبر کړی ویلي په افغانستان کې 25% اړمن خځې او نجونې دي. د غیدارې لنډي غوښتي چې د افغانستان د خځو او نجونو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان خځې ګوري. او چا هم دا زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه خځو سره حیاتي مرستې کړې. څرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداری ورکړی دی. د WFP د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي نړۍ باید افغانستان او دغه هیواد وګړي هیر نه کړي.
په 2024 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاو په څانګه کې او څه غیر اضطراري.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو دوو نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شاملې دي چې د ملګرو ملتونو له ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو سره کار کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر $1 میلیارد زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سخت بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو په ګډون د کافی اسناد او د نلرلو لکبل ماشومان لز دکړو به برخې شوې دي. په اسلام آباد کې د کډوالو شورا ازادي رادیو ته ویلي چې دوی هم ډیر اندیشنه لري او داسې کورنۍ ډیرې شته چې د اقتصادي ستونزو او نورو مشکلاتو لکبل نه دي توانېدلې چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېشي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
یو شمیر افغان کډوال کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې د زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات درم، مشکلات هم دي.
موږ هم د ستونزې د دې چې بچی مې له ښوونځي پاتې دي. دا مې ډېره دردوي چې بچی مې له درس او ښوونځي پاتې دي. موږ برخلیک هم نه دی معلوم. اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی. زما بچی ناهیلی او مایوس شوی.
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن.
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده. یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي. ډېره زیاته مې زغریتي نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق دپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. د دې شورا مرستیال میواند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلور سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي.
څلور فیصد فامیلونه د خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نه سي لګلای چې غټ او اساسي مشکل هم دي. اقتصادي مشکل نور مشکلات به مې خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې د اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلی چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه استل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د استلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې لشپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په میدان وردګ ولایت کې په څباندې یو له سو کورنیو باندې مرستې وویشل شوې. د مرستندوی مؤسسو له لوري د مرستې هرکلی شوی دی خو خلک وایي چې باید دا ډول مرستې دوام وکړي.
د 1155 اړمنو کورنیو سره یادې ژمنې مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو مؤسسو له لوري ترسره سوې. د میدان وردګو ولایت د طبیعي پیښو ته د رسېدو امیر انجینر فریدالله وویل چې په لومړي حساب بیسودو او مرکزی بیسودو ولسوالیو کې له 1555 اړمنو کورنیو سره 14 میلیون افغانۍ مرستې ترسره کړې. چاري کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 4000 افغانۍ ورکول سوي دي. دی وایي یاد مرسته د فین په نوم د یوې موسسې په مالي ملاتړ سوې ده.
ټوټال دغو کورنیو ته د ژمنۍ مرستو البته چې دا د ژمي لپاره ورکول کېږي د دوی د ګرمو لباسونو د سون توکي او همدارنګه نور ضروریاتي چې دي په 15 میلیون افغانۍ په حصي اول او مرکزي بیسودو کې 1555 کورنیو ته موږ نن تبزی لرو.
د دې تر څنګ د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې بیا د 600 اړمنو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یوې موسسې له لوري سوې ده.
دا د هر فامیل د فر او د هر کومک سهم د پر د شپږ سو سهمونه تقریبا چې د پنځه اویا زره ډالر په قیمت باندې ده. مجموع قیمت یې پنځه اویا زره ډالر دی او تقریبا چې څلور پنځوس لکه افغانۍ رسی.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر څوارلسمې نیټې د واورې او بارانونو په پایله کې د غرښویدنې او سیلابونو راوتلو له امله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نه دېرش تنه مړه سوي او دېرش تنه نور ټپیان دي. هغه کورنۍ چې یاد مرسته یې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
خو ډېر خوشحاله دي، غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي ډېر خلک چې خوشحاله دي، ډېر خلک چې خوښ دي. موږ خپله د یوازې خلک یو، مثلا موږ ولاکه یا پوله یا پټی هېڅ نه لرم، دا مخکې مرستې دي، مخکې د اجلاس مزدوري ده، موږ یې کوو. چې موږ سره د یوازې خلک چې کومک راسره وکړي، دا هسې پیسو مثلا موږ قرضدار او پروشان او غاره خلک
دا مرستې راکړې. موږ وزو وړه پوړو غوړي پوړو نه دي، هغه بس په خلاص کړه خلاص.
دا غوښتنه لرو چې بس دغسې یو مرسته
د فداسي حال کې د چوس مهالم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتون روان دي او د غراس په ګڼو نورو کې بیا اټکل سوی دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په موټرو کې د لایزری او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولی دی. دوی وایي دغه کار د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا یک شنبه ورځ د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان سول، خو تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې بیا په همدې ځای کې په یو بل ټرافیکي پیښه کې اته تنه وژل سوي او دېرش نور ټپیان وو. دا پیښې نه لومړۍ او نه شاید وروستۍ وي، ځکه خراب سړکونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د نشه یي توکو د کارولو تر څنګ د موټرو لایزري څراغونه ډیری وخت د ټرافیکي پیښو لامل کیږي او زیاتو خلکو ته مرګ ژوبل اړوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته په ټرانسپورټي وسایطو کې د لایزري او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولای دی. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت تنظیم ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت تنظیم ریاست او د یاد ولایت ترافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډو هڅو او همکارۍ په نتیجه کې دغه پریکړه کړې ده. دوی وایي د ټرافیکي پیښو او روښنایي ککړتیا د مخنیوي او همدارنګ موټر چلوونکو ته د لازمو سهولتونو د رامنځته کولو په موخه کاري کمیټه جوړه سوې چې په ترڅ کې به یې د ټولو هغو ټرانسپورټي رادجاتو لایزري او غیر معیاري څراغونه لرې کړي چې له دې سره به په ټرافیکي پیښو کې د پام وړ کمی راسي. دوی وایي د غزنی ولایت د وارډ ترانسپورت تنظیم ریاست او د ټرافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډې تشکیل سوې کاري کمیټې لخوا د غزنی ولایت د مربوطاتو په بېلابېلو برخو کې چیک پوینټونه اچول سوي چې د یادو موخو د ترلاسه کولو سره سم به پای ومومي. بل لور ته بیا د غزنی ډیری اوسیدونکي د ټرافیکي اصولو او له موټرانو د لایزري څراغونو د لرې کولو په تړاو دا کړنه ستایي او وایي دا کار پخوا باید سوی وای. د دوی په باور چې له دې سره د پیښو او په پیښو کې د مرګ ژوبلې په لږوالي کې زیات کمی راتلی سي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دای وایي ډیری موټر چلوونکو غیر اړین او سترګې اخیستونکي څراغونه په خپلو موټرانو کې نصب کړي دي چې ځینې وخت د ټکرونو لامل کیږي.
دا سل په سله کې ترافیکي مشکلات یو په دوه زیاتوي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې د ترافیکو مدیریت لخوا د دغه د اصلاح په برخه کې کمپاین شروع شوی ده. موږ د دې کمپاین یا د دغه څراغونو د له منځه وړلو لپاره چې دی له منځه وړي موږ هرکلی کوو. دا به په ترافیکي پیښو په راکمولو کې زخجات موثره تمام شي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دا وروستیو کې ترافیکي پیښې زیات شوي او دا دغه پیښو له امله ډیری وخت ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالب د طالبانو سره محکمه نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمه بیگانه وخت اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل وروستۍ یا درېیمه یوریزنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیل شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربان باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې 3 کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاس لرلو په تور نیولې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلی کایا په اکسپانه کې لیکلی دی چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولې دي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بې پیلوټ الوتکه ویشتې ده. د روسیې د فدرالي هوایي چلند ادارې په وینا د پروازونو ځنډ 2 ساعته دوام وکړ او 3 الوتکې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ده او زه بختیار ساحل مو بیا هم کوربه یم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. راشد خان یو بار بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې 3 نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. د افغانستان او ایرلند له راتلونکو لوبلړۍ څخه کو ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 د پنځشنبه په ورځ اپیل شي. د یاد لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن باندې دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو مازه ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سخت شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه ام لکټاپو مطلب هیمسترینګ لګ درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودی په ورزیدل نو دردونه او په د مغه واجه او جګه د ټیسټ میچ کې ام اماده نو چې ټیسټ لوبو کې او بیا دغه وډیایس کېم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا 2 ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
تغرز هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلي دي.
زه چې څومره پورې معلومات لرم انشاءالله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته اماده یو انشاءالله. څومره پورې چې زه خبر یم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي انشاءالله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډلې سره یو ځای شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نهمه او دولسمه نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړۍ په تړاوي درته وایو، د افغانستان ملي لوبډلې په شپاړس کسیزه لوبډله کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزی، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه احمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک. او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. اوس درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل. بلال سمی، علامه احمد غزنفر او ننګیالی خروټی اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینوالې پیژني او ملاتړ یې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران ترڅنګ یو ځای لوبېده، د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، پاته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیست سیالیو کې 3 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډیر ښه نه دی، خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډیر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آل راونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی، په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په 8 لیست سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې یې سوځولې دي. علامه احمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب رحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري، خو په لومړي ځل د شپږیزي په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن دی چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات ترسره کړل چې له هغې وروسته یې بیا کومه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب رحمان راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب دې د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب رحمان لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادا کوي چې تر ډیره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظاهر ملورو
ورسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر خبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بیمخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه یې هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف د نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو، او آیرلینډ ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده، او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلینډ پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي،
د انتخاب ځای وګورو زمونږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د آیرلینډ په خلاف باندې مونږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسنګ سره ځو، کوم بالر سره څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډله ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي،
شاید مونږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته مونږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې مونږ دوی ماته والی شو. او په زمن کې مونږ د بیټسمینانو سکور نه کول، ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ته باید درېږي په پوری کټ باندې. که دا خلاصه یې کو دا داسې یو خو مونږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړي دي، دومه دا داسې راشد خان نشتون، د امین احمدزی نشتون.
د ویلو دا افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلینډ پر وړاندې د مارچ په اوومه نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځنیو نویو ځوانانو په ګډون شپاړس کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
او رسته خبر مداده چې کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پایلو به وګټله. یاد پایلو به چې د چار شنبه په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه، کابل بی وکړه شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پایلو به ګټي. د دې پایلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی، د لوبې په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله او لومړی توپوهنه وکړه. په ټاکلو 500 اورونو کې یې د نه لوبغاړو پر زیان 202 شپېته منډې جوړې کړې. د کابل بی لوبډلې ته د 203 شپېته منډو هدف وټاکه. د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل، محمد ریاض 250، رحمان زرمتی 40 او مروان نثار شل منډې وکړې. لبلې خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمدزی 4، عاقل احمد 2، عمر زیب، وسیم اکرم او شهریار خان یو وکټ واخیسته. د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو پهنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیزه پر مټ چې 114 منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزی او عثمان نوری د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په 94 اوور کې هدف د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړي. د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست، حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله. دغه راز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکی هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړی محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 500 پاړیو کې د 2 سلیزو پر مټ د 95 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وې. د غوره توپ اچونکي جایزه هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمدزی ته ورکړل شوه چې پاته پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د 15 پړاو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړی هم د کابل بی لوبډلې وروتو پچونکو عقل خان ونومول شو چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو. د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه 144 منډې کړې وي او 12 وکټې سوځولې وي. د ولید چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي. اوس ته خبرونه دویمه برخه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوبلړیو او په تیر کې د افغانستان په بایلل شوی او سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکی مسعود رحمانی سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري
رحمانی صاحب مننه چې ازادي راډیو ته مو وخت راکړ. د پیل پښتنه مو دا ده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول په کار دی چې ور بیا د سیالیو په ګټلو راشي؟
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پر مځکه وغورځېدله چې د هغو ډېر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډلې څخه لیرې کېدله. همداسې نوین د لوبډلې څخه ایستو سو بیا مجب پسې زخمي سو بیا همداسې عظمت عمرزی زخمي سو. نو د دې لاملونه پر لوبډلې باندې ډیر منفی تاثیر وکړی او همداسې لوبډله بیا ډیره مصروفه سوله او لوبډله په لیګونو کې مصروفه سوله. لوبغاړي په ډیر لیګونو کې مصروفه سوله. د هغه تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سول. د ورلد کپ بعد د ستر ډیر لیګونه وسوله. نو بیا هغه تر اتک د لوبغاړو بخي د هغه نارضایت لوبډل تر اتک مستاسي ول در چې پر زین لوبغاړو باندې بندیزونه ولګي. د لاغه आवाज د درې لوبغاړي نه هغه درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل. دا غو ورته هم داسې نظر و. دا غو ورته هم داسې پریکړه و. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخت پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګامې پر اوچت کې بیا زین لوبغاړي و بیریدل. نو لاملونه هم دا و چې لوبډه د کمبینیشن چې و هغه صحیح نه و. د لوبغاړو په انتخاب کې هم نن درې وې. ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و په شکی یا به د لوبډلې څخه ډېر ساتل کېدل. یا همداسې په 15 کسیز و 16 کسیز لوبډلې کې و خو په 18 کسیز لوبډلې کې به همداسې پر بینچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډلې ته چې لوبډلې ته وخت ورکول سي. دا اوس کې لوبډله بیخي د ډېرو ستونزو سره مخ سوله چې هغه د ملت سختې نیوکې سره هم مخ ته. دا پلار د ملت سختو نیوکو سره مخ ته او ملت هم داسې کوي چې ځینې لوبغاړي ټارګېټوي. حال دا چې هغو لوبغاړو ته اوس افغانستان ضرورت لري په اوس وخت کې. د هغو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو. د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم دی. د دې بیک اپ باید پیدا کړ. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنقیدول او دونه په یو اصطلاح بې عزته کول بد رد ملت ته خواس ورته ویل. نو هغه طبعا خبره د هغه انسانان دي پښتانه دي تر هغو تر غوږو هم رسېږي. نو پر هغو باندې ډېر منفي دغه کوي تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډېر کار وسي. دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه پروفیسر یا متخصص هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي. او بل مشکل فزیکي دی. باید پر فزیکي ښه کار ورسره وسي. یو داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخشو کې چې هغه باید داسې کار ورسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډلې څخه رالږم سي. موږ په لوبغاړو باندې ډېر پرېشر اچولی دی او ډېر مو دې ته درکړي چې تاسو به هیڅ لوبه نه بایلي.
پورستیو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کم حص کړی دی چې سیالۍ وبایللې؟
ما ته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیره ستړي ښکاری. لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلی او بیا بیرته میدان ته دنګلی. همداسې هم د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیا او څخه ډکو. هم د ذهني هم د فزیکی ستړیا او څخه ډکو. بیا دغه بعد هم لوبډله دغه سي دغه سوله مصروف سوله. ځینې په لیګونو کې ځینې په میچونو کې. بیا خو اندریس ما بین سو د لګونو پر سر باندې. نو هغه کې د معلومیدل چې لوبډله ډیره ستړی ده. بیا بل لامل په لوبډله کې ماته دا معلومیږي چې ځینې لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ پسې ګوري چې دوی باید د بل میچ لپاره څه وکړي. مسؤلیت اخیستل پښ کې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسؤلیت د یو لوبیا اخیستی وي یا د لوبډلې اخیستی وي. داسې ښکاري لکه چې لوبډله پر یو پیجنی یا خپل دورای پشکی مالی بیش. بل لاملونه ما مخیم ذکر وکی آقا. اول خبر که ما پشتانه که ما ذکر وکی چی لاملونه لیگونه دی زین لوبغاړو زړونه نه کیږي چې راسل ته لیگونه پریږدي. که تاسو وګورئ په دغه څو سیریزونو کې د ساوت افریقې لیګو، په دوبۍ کې انټرنیشنل لیګو، همداسې د بنګلادیش لیګو او دغسې نور لیګونه و، هغه د دوی څخه لس اوریز لیګونه و. دا و هغه د دوی څخه مس ول چې دوی پر هغه باندې ډېر خفه وه. نو هلته یوه ورځ تمرین ته دغه ته پاتې میچ ته پاتې دوی ورسېږي. هلته میچ وکي کیمپ و، هلته کمبینیشن جوړول و، هلته پلانینګ جوړول و، هغه لیرې خبره ده. نو داسې حالاتو کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډېره مشکلی. تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې ښه پرفارمران و، د هغو څه هم پرفارمنس اوس نه کېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څه له لاسه ورکړی دي چې له نړیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدي صفر ته رسېدلې ده؟
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات، د ملت توقعات ډېر لوړ سول چې هلته ډېر په زړه پورې لوبې وکړي او داسې کوي کوي هیوادونه یې مات کړي. نو د ملت توقعات ډېر ځینې لوړ سول. بله خبره د دوی هم ډېر اور کانفیډنس و چې د هغه لاملونه یې هغه و. بیا په دغه بعد د لوبډلې په جوړښت ته هغسې پاملرنه ونه سوله، ډېرې ناندرې پشکې دغه سولې راولاړې سولې. تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفای وکړې، ځینې خبرې هغه وکړې، بیا هغه خبرې همداسې پاتې سولې، موضوع هم دغسې پاتې سوله، د ملت سره د ادارې له خوا څه هیڅ هم شریک نه سوله. نو دا په خپله ډېر شکونه راپاروي. پوښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه وه، لوبغاړو څخه پوښتنه نشته. لوبغاړي زه فکر نه کوم چې اداره دې کښېنولی واوسېږي، د هغو څه دې پوښتنه وکړي، د هغو څه د مسؤلیت پوښتنه وکړي. او داسې دوی داسې فکر کوي دا لوبډله چې یوازې همدا دوی دي، بل داسې څوک نشته. نه، الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ایرلند په لوبډله کې څه نوي تغیرات لیدل کیږي؟ پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده؟
آرین لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده او ډېره پیاوړې راګرځېدلې ده. ځینې ډېر ښه ښه نوي لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغو په دا نږدې وخت کې لیګونه هم وکړه، په لیګونو کې هم مصروفه دي. بیا هغو یو ښه دغه لري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیانې کوي، نو د هغه ځګې څخه دوی هلته په هغه کاونټیانو کې لوبېږي، چې دا د دوی دپاره یو مثبت ټکی دی، د دوی دپاره او د دوی د لوبډلې د کوسټ د قوي کېدو راز په دې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیانې کوي. او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډېره قوي ده. که تاسو وګورئ د هغې لوبډلې ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې، د کیپټنسی په دغه کې، پر مختلفو دغو باندې لوبډله کیټګري باندې دوی ویشلې ده. هغه ته پر وړتیا هر سړي ته خپل مسؤلیت د لوبډلې د رهبرۍ د سپارلی دي.
که د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې سره مقایسه کړئ څنګه یې کوئ؟
زما په فکر زه خو په خپله افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم. د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده، د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي، د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نمونه دي، غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي. څو لوبغاړي آری آی فی ایل کې لوبېږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نه سبه شکي. نو دې ته په کتو سره، زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره، زموږ د لوبغاړو کارکردګۍ ته په کتو سره، په درجه بندی کې تاسو د آی سی سی وګورئ چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو. موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه سته. دا اوس هم د راشد په نشتون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي. زموږ د اوس کنډیشن هم زموږ د کوست د کویتوب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د دا هغه مثبت پوینت چې موږ لرو دا هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو. نو دا هر څه د لوبډلې د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل زموږ لوبډله ده. اوس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي، نه لکه د ایرلند سره. ایرلند چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله، دا معلومدار خبره ده چې زموږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي. ان شاء الله د دې څخه براوزي لوبډله.
د ورځنۍ سیالیو په نوملړ کې د غزنفر، بلال سمیع او ننګیالي خروټي ټاکنه سمه بولئ؟
بالکل پر ځای ټاکنه ده نوی ځوانان لوبډل تراتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي چې دا د ننني اصلي کرکټ ارتیا او غشتنه ده چې باید لوبډل ځوان سي لوبډل کوي سي او با انرژي سي خو نه داسې لکه موږ چې کوو چې لوبغاړي صرف د نامه د پاره لوبغاړي صرف د دې د پاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو ته د ملت جواب ویلی چې بیا لته بوزو الته بیا پر بینچ باندې کښېنولی بیا په یو لسکسیزه لوبډله کې ورته ځای نه ورکوو یا مثال که په یو نفر ته په یو لوبډله کې په یو لسکسیزه کې په یو میچ پکت ورته ورکو هغه پر داسې ځای باندې استعمال کړو چې هغه بیخي د هغه کانفیډنس د هغه هغه هیلې د خاور سره خاورې سي. نو لوبغاړي نوي راویستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده، ښه خبره ده او باید همداسې وسي، خو هغه د قوي پلان سره، د قوي مدیریت سره او د قوي تشویق او د قوي سپورټ سره باید وسي. هغه ته باید وخت ورکول سي. داسې هم نه یي چې بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډلې ته خراولم صرف چې وایم چې عادي پلان کوي مې راویستي نو سبا بیا بل راولم، نه. لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سي، لوبغاړي باید تر قوي مدیریت لاندې ونیول سي، پر هغه باندې باید کار وسي او هغه ته باید وخت ورکول سي. هغه ته باید داسې وخت ورکول سي چې د هغه دا ځای مو وکتل سي چې لوبډله په کم ځای کې موږ دغه لوبغاړي ته په کومه نقطه کې زموږ کومه نقطه د ضعف ته یا زموږ کوم ځای کې باید ده ته موږ موقع برابر کړو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځېږي، بیا پر هغه باندې کار وسي او هلته ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوئ چې د نوید زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې تشه ډکه شي؟
و بالکل، نوید زدران یو ښه بالر دی، همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی، نور هم ښه بالران په افغانستان کې شته. دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کومه تشه چې دا به ډکوي. دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران دپاره کیمپونه تقریبا د یوه کال څخه په کار اچولي دي، خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه یې راخیستله، دوی په دا کیم کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید داسې لوبغاړي چې دوی د هغه ځګي سره اخلي دغه تر څنګ ډېر تمرکز باید پر داسې لوبغاړو باندې وسي لکه وفادار مومان، نوید زدران، بلال سمی، همداسې ابراهیم عبدالرحیمزی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډېر پرمختللي لوبغاړي دي، دغه بالر دي، او دغه د ملي لوبډلې سره چې دي دغه پاس بالران باید د دې سپیسي کیمپ برخه وګرځي. کته سپنړی کې موږ ته سپنړی کې وګورو په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنټ هانټ څخه راوخلي یا د الیپ لوبډلې یا د ایمرجنګ څخه راوخلي، هغه تر 115 پلس پورې ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 120 د وخت په تیرېدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا د دوی په بالینګ کې یا په سرعت کې شوالی راسي، په هغه کې متاسفانه د سهولتونو د نه پاملرنې و د نه منظم کېدنې و څخه هغه 110 ته بیرته په خپله راښته سي. بیا هم دغسې موږ پسې هېر کړو لکه ډېر لوبغاړي چې مو داسې هېر کړي دي او همداسې پر کورو باندې ناست یا صرف ډومیسټیک کرکټ کوي.
د راشد خان او مجیب رحمان نشتر وخوده چې افغان لوبډله بستون زیګالی
د راشد او مجیب ځای ناستې بډیر ستونزمنې په اوس وخت کې، خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی، دا فکر موم نه دی کړی، بس موږ دا وایي چې بس دا دوی به لوبیږي، دوی به راته ګټي، دوی به کوي. خو د دې ځای ناستې فیدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري، دا باید په ډیر دقت سره، دا باید د یو ډیر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخص سي، باید وپیژندل سي، باید د وسه څخه پر هغه باندې کار شروع سي، باید په یو داسې سیریزونو کې لکه موږ چې د ایرلند سره لرو یا لکه موږ چې د اماراتو سره درلود دي هغه کې باید دوی ته موقع ورکول سي د مجیب او د راشد تر څنګ چې د هغو په شتون کې دوی ولوبېږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیډنس پیدا کړي چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم.
څومره وخت نیسي چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي؟ ورستی پښتنه کوم اټکل د څه دی چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي؟
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ارلند سره ورځنۍ لرو هغه به افغانستان په ډیر قوي مراد سره ګټي. بیرته به لوبډله خپله پخوانی پوم ته راګرځي او انشاءالله زموږ دعاوي هم دادي او د ټول ملت دعاوي هم دادي چې لوبډله به بیرته خپل اکوي وخت ته راګرځي انشاءالله.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ولیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دومره وه. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
افغانستان کی
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څخه زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شخصه لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث در اصدی را دید.